السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په افغانستان کې د ټلویزیون د یو ویان یا ما سیاوش وژل کېدو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د اروزګان په ګیزاب کې جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار ورکړو، پام وکړئ خبرونو ته. سالم احمد صالح چمتو کړي.
حکومت وایي د یماس یوش قاتلان به مجازات سي. ظریفه غفاري وایي چې د پلار په وژنه کې طالبان لاس لري. جو بایدن وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو زیاتې رایې ګټلې دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر د طلوع ټلویزیون د پخواني ویندوی یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکې جنایات وباله. یما سیاوش چې د افغانستان بانک د عامه اړیکو د مسؤل په توګه دنده ترسره کوله، سهار له دوو نورو کسانو سره په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. عبدالله په یوه اعلامیه کې له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د دې تروریستي پېښې د عاملانو د موندلو لپاره جدي اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت وین طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې دوی پېښه څېړي.
دوی د یو مقناطیسي ماین په واسطه په نقشه شوي. له بده مرغه په پیښه کې د هیواد پیاوړی خبریال یما سیاوش له موټر چلوونکي او یو بل ملکي کس سره وژل شوي دي. دا هغه جنایت دی چې له بده مرغه نن د ترستانو لخوا شوی او زموږ لخوا څیړل کیږي.
د چودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د ښځو حقونو یوې فعالې او د میدان ښاروالې د خپل پلار وژنه کې هغه څوک پړه وبلل چې د دې په وینا د 5000 طالب بندیانو پرېښودو ته یې لاره جوړه کړې ده. ظریفي غفري دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خواخوږي پیغام ته په غبرګون کې ازادي راډیو ته وکړې.
زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چا چې د دغه اقل د 5000 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو. دا زما د پلار جان ترور د مغو خلکو په واسطه شوی.
د اغلی غفاری پلار عبدالواسع غفاری چې د پوز جکپوري افسر و د پنځمې پرس په کابل کې ناپیژاندو وسلوالو وواژه. ظریفي غفاری ته سږ کال په سرلیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو جایزه ورکړې وه. په خپله هم د شروالي پر دنده له ګمارل کېدو راهیسې څو وارې له وسلوالو بریدونو او پرله پسې ګواښونو سره مخامخ سوې ده. اغلی غفاري د خپل پلار قاتلان وسلوال طالبان او د پاکستان استخبارات وبلل. د کندهار د والی ویان ادعا کوي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې تر سلو زیات وسلول طالبان وژل سوي دي. احمد بهیر احمدینن ازادي راډیو ته وویل.
د کندهار په پنجوایي، ارغنداب، میوند او ارغسان ولسوالیو کې یو لړ چاینیز او تصفیوي عملیات ترسره سوي دي. د دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو 103 تنه وژل سوي او همدارنګه 24 تنه نور زخمیان سوي دي.
خپل واکو سرچینو د دغه شمیر وسلولو د مرګ جوبلې خبره تایید کړې نه دی. وسلولو طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په غور ولایت کې د فوټسال غوره لیګ مسابقې نن پیل سوې او 15 ورځې به دوام کوي. د دې ولایت د فوټسال فدراسیون مشر جان محمد حیدری نن ازادي راډیو ته ویل دغه لوبې په دوو ګروپونو کې کیږي چې په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. د زیاته کړه د دغو مسابقو هدف د جنوب غرب انتخاباتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وایي دی به د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره اکثریت وګټي. خو ښاغلی بایدن وویل چې لا وختي ده په دغو ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړي. دا په اصل کې ده چې په عمده ایالتونو اریزونا، نوویدا او پنسلوانیا کې د پوست له لارې د لیږل سویو بېسارو رایو شمیرل روان دي. جو بایدن نن هم په دغو ایالتونو کې مخکې دی او د څه باندې 300 ټاکنیزو یا الکترال کالجونو د رایو ګټلو ته نږدې سوی دی. خو په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره د 200 ټاکنیزو کالجونو رایو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو یوې ادارې له ایران غوښتنه وکړه د هغې اوکراینی الوتکې په څېړنه کې ګړندي هڅه وکړي چې په جنوري میاشت کې په تېروتنې ویشتل سوې وه. د مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 116 کسان مړه سوي وو. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلند نړیوال سازمان شورا پرون له ایران وغوښتل د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د وژنې کې پیښې په اړه څېړنې چټکې کړي. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت هغه الوتکه د جنوري میاشتې پر 1مه د تهران له هوایي ډګره تر الوتنې لنډه شیبه وروسته وویشتل سوه. الکساندر لوکاشنکو په بیلاروس کې لومړنۍ اټومي بټۍ رسمن پرانیستله. ده ویلي چې د ختیځ اروپا دغه هیواد به د یوه اټومي ځواک په توګه پیاوړی سي. لوکاشنکو په هغه وینا کې چې نن له دولتي ټلویزیون نه خپرېده وویل استراویست اټمی بټی درتلونکو پر لور یو ګام دی چې زموږ د هیواد امنیتی ځواک یقیني کوي. لیتوانیا دغه اټمی بټی چې د پلازمینې په 50 کیلومتری کې جوړ شوی د اټمی بټی مخالفت کړی دی. دغه اټمی بټی د روسیې سخت ده او د مسکو د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د پور پیسو جوړ شوی ده. او د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي په القاعده شبکې پورې دوه تړلي مشکوک وسلوالې وژلي دي. پولیسو نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو وسلوالو غوښتل په ډیره غازی خان کې ورانکار فعالیتونه وکړي. دغه دوه مشکوک وسلوال تیره شپه د تروریزم ضد پولیسو لخوا وژل سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټه یو. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دیرش او ټیټه پنځه. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درویشت او ټیټه پنځه. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درویشت او ټیټه اته. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه اتویشت او ټیټه لس.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په کابل کې د یو خبریال یما سیاوش وژلو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي.
در سال 2020
په 2020 زیږدیز کال کې د یما سیاوش په شهادت سره مو د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید.
د اورزګان په ګیزاب کې لا هم جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي.
امیر امنیت پر پټاو کې هغه مستاول ول او شوالي د دې پلاس کې د بازار دې پلاس کې حکومت کومک نه راکړي د مشرف مقامات پر ورسوي.
د میدان خار خاروال ظریفه غفاری وای پلار ته د دې دند هم غوښ په کړی وو.
د دې د پوریا مو ته ویډیو چې کدن بند سن لپاره تا به روسیا او کنه خاروال لپاره هم تا تدوري ویني په ځان پام کړو.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د امریکا د ټاکنو وروستۍ حال هم درکو. هیله ده ملتیا مو وکړي. شپږ بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. ولسمشری ماڼۍ د ملي مصالحې عالي شورا او ګڼو نورو افغان او یو شمیر بهرنیو سیاستوالو د خبریال او ویاند یما سیاوش وژل غندلی او له اړوند ارګانونو یې غوښتي چې عاملین یې ونیسي. سیاوش دا مهال افغانستان بانک کې د عامه اړیکو مسؤول وو. دا او دوه همکاران نن سهار کابل کې یوې چاودنه کې ووژل شول. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو هم پر پیښې غبرګون ښودلی. تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې.
عینی شاهدان وی د سهار 9 بجې شاوخوا کله چې یما سیاوش په خپل موټر کې دفتر په لور روان وو، د کابل د څلورم مکوریان په سیمه کې په موټر چاو د نوښه. د تلو نیوز دغه بخوانی وین تازه په مرکزی بانک د عامه اړیکو د رئیس او سلاکار په توګه دنده پیل کړې و. په دغه چاو دنه کې د مرکزی بانک د ریاست یو بل کارکونکو او د خاغلی سیاوش موټر چلونکو هم وژل شوې دي. د چاو دنه شاهد نادر
پدر جانش د سفید آمد نیمه جد وخت کې
د یو پلار لپاره ډیره دردونکې ده چې د خپل زوی د پخې وټوټه وګورم. کله چې پلار راغی او د ما د بدن ټوټې شوی غړي ولیدل به و خښو
جزوف کټ اور برداشتیم.
شیرشاه خاموش چې د پخې بل عیني شاهد دی د چاودنې کې صدا سه کوي.
نو ول آمدګی منو د اسلام وصفی خواته چې یو زلم ول د سنتاری وصول د ما کوټه کې مشکون کوټه سماته کړی دو په خپل سرګ مول د مور نور سره ما هم ځم کوټه کې په مته کوا چو مور نور واچو تیګي خستین د سیمټ موږ د کور وګرځیدل موږ ډیرو خطا سو کور کې چی غسولې.
تر اوسه دغه مقناطیسي مین چاودنی مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستای. د کورونی چارو وزارت وین طارق آریان ویلی چې دا پیښه څېړل کیږي.
نن سهار شاوخوا 5 بجې او 30 دقیقې په یو کورلا ډوله موټر د مقناطیسي مین چاودنه وسوه. په دغه پیښه کې زموږ ښه خبریال یما سیاوش موټر چلوونکی او یو بل کس شهیدان سوي دي.
نن سهار د کابل د 5 امنیتي حوزې اړوند نیازبیک سیمه کې هم د یو مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې مرګ ژوبلې نه درلوده. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ او د ملي مصالحې عالي شورا د پیښې غندلې او له اړوند ارګانونو یې غوښتنه کړې چې عاملین یې ونیسي. د رسمي شمیرو له مخې د روان زیږدیز کال له پیل نه تر اوسه شپږ خبریالان په بیلابیلو ترهګریزو پیښو کې وژل شوې دي. د افغانستان د خبریالانو خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی د خبریالانو رسنیزو کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو اندېښنه ښیي.
در سال 2020
پا
په 2020 زیږدیز کال کې د یماسیا وش په شهادت سره مو د وژل شوو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید او شپږ ترهګریزي پیښې لرو. په ټوله کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له اتیاو زیاتې پیښې ثبت شوي دي.
یماسیا
وش تیر څو کلونه په ټولو نیوز کې د سیاسي خبرونو چلوونکی و.
له دغه پیښې دا د نږدې 2 ساعته وتلي، خو تر اوسه یې مسؤلیت کومې غاړې په کومې د جګړې کومې ښکېلې غاړې په غاړه نه دی اخیستی. د تاوتریخوالي پیښو کې تمیګو، ورزو، اورزګان ته د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو جګړه روانه ده. د ګیزاب امنیه قومندان وایي د ولسوالۍ یو ملي امنیت ودانۍ طالبانو نیولې او که مرسته ورونه رسیږي طالبان نور پرمختګ هم کوي. طالبان وړ مشپه د ګیزاب بازار ته ننوتلي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
چارواکی وایي د اورزګان د ګیزاب د ولسوالۍ ودانۍ د ملي امنیت ودانۍ او بازار نن دوهم ورځ لا هم د وسلوالو طالبانو په لاسونو کې دي. د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قومندان لالی نن ازادي راډیو ته د جګړې لسیمې څخه وویل چې په ولسوالۍ کې لا اوس هم درنه جګړه روانه ده او افغان سرتیرو کوم پرمختګ نه دی کړی. نوموړي وایي د یادې جګړې پر مهال یو شمېر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو وایي د کره شمېر په اړه ځکه معلومات نه لري چې دوی په قومندانۍ کې لا هم مسیره پاتې دي.
جنگ وسم ادامه لري، بس یو قومندانۍ پاتې ده. قومندانۍ کې موږ د لیپا سای پر ځای یو قومندانۍ نه ولې نور نو امنیت پر پټاو کې هغه متکا ولول ولسوالۍ دی په لاس کې ده، بازار دی په لاس کې دی، حکومت کومک نه راکړي دا یو بازار تایه وسو دا پیلن دا جنگ ته دا جریان دا جنگ به تاسو خبر شاله دا کار دا او
د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قومندان لالی د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته ده، خو وایي پاړه یې کره معلومات ورسره نشته. امنیت قومندان لالی دا هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په یاد ولسوالۍ کې د تیرې یوې میاشتې راهیسې تر شپېته زیات افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته ده. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ته ویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې تیر شپه جګړه نه ده شوې او افغان پوځیانو هم کوم پرمختګ نه دی کړی. سایل وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
دغه سیمه چې دی هغه بل شپه حاکم شوی و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د ګیزاب د جګړې او دغه راز د افغان سرتیرو د دغه خبرو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. پر ګیزاب ولسوالۍ له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي دي چې بالاخره تېره ورځ یې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ هم ونیول. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د میدان ښار ښاروال ظریفه غفاری وایي د امریکا د بهرنی چارو وزیر له خوای د پلار د وژنې په اړه د غندنې اعلامیه هیڅ درد نه دوا کوي. دا وایي د پمپیو د ټویټ په جواب کې ورته لیکلي چې لطفا د انسانانو په سرونو معامله مکوئ. د اغلی غفاری پلار عبدالواسع غفاری چې پوځي منصبدار و د تیرې پنجشنبې په ورځ د خپل کور مخې ته په کابل کې ووژل شو. له اغلی غفاری سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د پلار د وژل کېدو د سرنګوالي په اړه پوښتلې.
زما پلار جان ډګروال عبدالواسع غفاری پنجشنبې په ورځ 4 بجې همدلته د کور په څنګ کې همدغه کوڅه کې دننه شهید شو. درې مرمۍ په سر ویشتلي وو. زما پلار جان ته په کرات ویل شوي وو، امنیت مکتوبونه ورکړي وو او حتی 2 ورځې مخکې هم امنیت مکتوب ورکړی وو او تر دې یاده پورې هم ورته ویلي وو چې که دنبل سن لپاره تا به ترور کی او که نه خوشحالوال لپاره هم تا ترور وي نو په ځان پام کوه. پلار جان مې دغو ډګروالانو په لیست کې چې ایسای او یام طالب له خلوري ترور کیږي افغانستان کې په هغه لیست کې و. زما پلار جان د شهادت هغه چې چا کړی ډېر واضح دی. طالبانو په خپله د الجهاد ویبسایټ له لارې دغه خبرې خپور کړي او دی ویلي چې زمونږ له خوا شوی او زما لپاره هم په دنده کې مخالفتونه هغه یو سیاسي هغه دی هغه ټولنیز موضوع دی په سیمه کې. خو په ټوله کې هم ځکه خطر کې یم او هم چې زما پلار شهید شو دا د ایسای کار و دا د طالبانو کار و او دا یو ازي شهید یو چل کل مارچ په دوه ګوتو پټی یم نه
ستاسو پلار څه دند درلود لغری غفاری
زما پلار جان د تعلیمات زریهی ضربتی کبرا کماندان د ضربتی مکتب عمومی کماندان و د کماندو سپیشل فورس
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر ستاسو د پلار وژنه غندلې ده او خواخوږی تاسو سره کار کړی ده تاسو د اعلان یو کتله
بله او هغه می لیدلې خو هغه سوچ نه کوم چې زما درد دوا کی ما خپل ټویټ کې هم وځي لیکلې چې زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چې دغه په اډقل د 15000 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو د زما د پلار جان تر دماغ خلک په واسطه شوی او په ته هم وځي لیکلې چې لطفا نور زری فضانو سره دسی ما کوي کوشش ما کوي چې ډیل وکړي هدا اقل د انسان په سرونو باندې نور ډیل ونشي
د میدان خار خارواله ظریفه غفاری وا چې د خپل پلار د تروریدو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې په افغانستان کې پورستوي کې تاوتریخوالی او ناامنۍ زیات شوې د افغانستان ولسی جرګې هم هیواد کې د همدغه ناامنۍ او د ډیرېدو لپاره لوړ پولي امنیتي او دفاعي چارواکي نن خپل غونډه ته ورغښتي وو دوی د امنیتي سکتور پر وزیرانو سربېره د ولسمشر لومړی مرسیال او د ملي امنیت صلاحکار هم د حساب کتاب د غونډه ته بللی وو خو امر الله صالح او حمد الله محب نه وو ورغلي د جواب دغه غونډه در رسنیو لسترګو پټه تر سره شوی خو ورسته وکیلانو ویل چې کومه ځانګړې پایلې نه لرله په دې اړه پام کړی دی فیروزی عزیزی راپورته
په افغانستان کې د ورستۍ امنیتي پیښو په ځنګل ډول پر کابل پوهنتون د بریټ پټړاو ولسی جرګې ته د امنیتي چارواکو د وربللو فوقلاده غونډه بې نتیجې پایته ورسیده د شنبې د ورځې د غونډې ته د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابی د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسد الله خالد او د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب او د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح غوښتل سوی و غونډه د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر اسد الله خالد په غوښتنه سریس و خو د ولسی جرګې د لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی په خبره دغه جرګې د یو غړي رمضان بشر دوست ضروري ګډوډه او بل اخره به نتیجې پاتې ورسیده هڅه موکړه په دې اړه د رمضان بشر دوست نظر هم لرو خو د نوموړي ټلیفونونه غلي و د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح او د ملي امنیت صلاحکار حمد الله موهب جرګې ته نو ورغلي د ولسی جرګې یو غړي بسم الله محمدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
امر وايي باید دا غلي وي دا ولي غیر قانوني د موږ حق دی باید دا غیر قانوني نه دی چې د جندلا موږ شي څه پاره ساتو نو دا چې ټول چاري دی په غاړه چې د کابل امنیت دی په غاړه چې شاولې دی په غاړه څنګه څه کی ټول مسؤلیت دی په غاړه واخی باید دا غلي وي د خلکو جواب ورکړي وي خلک قانون وخت جواب ورکړي وي ټول دولت توان وړ خبره ده
ولسی جرګې امر الله صالح ځکه خپل د غونډې ته غوښته و چې په دې ورسته یو کین موړي د کابل خار د امنیت مسولیت اخیسته دی خو د لمړي ماونیت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل چې ولسی جرګه باید دوی ته د امر الله صالح د ورتک پاړه پوره وضاحت ورکړي
ولسی جرګه ووایي چې د کم قانون پر اساس دوی له لمړي ماونیت څخه غواړي چې ولسی جرګې ته ورشي کچیرته موږ ته دا مشخص وي ماونیت د افغانستان ولسی جرګې ته د یو ملي نهاد او د خلکو د استادو د ادرس په توګه احترام ته په پام سره پاره صورت کې بیا موږ خپل ځواب ویل شو چې ماون صاحب هغه جلسې ته هغه هم کچیر ته استمایه غونډوي چې ماون صاحب هغه ته وضاحت ورکړي اما د افغانستان قانون واضح دی نه څوک د افغانستان ولسمشر او نه دغه لومړی ماون احضار کول شي او نه استهزاء کول شي
د ملي امنیت شورا د سلاکار دفتر بیا جرګې ته د خاغلی موهب د نه ورتک پاړه زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایي خو د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی به ازادي رادیو ته وویل دوی به حکومت ته یو مسوبه ولیکي چې د ستونزو حل
بدبختانه سي دواړو وزر پیدانه کوم اجنډا واضح معلومه او د تملګلې وخصه ني کابل په فانتون باندې بریټ او څنګه سي اول ماوین د ریاست جمهوریت کابل نه امنیت چاري پلاس کې اخستې دي درحاله سمو کمانډان امنیه وزیر د داخله او دا ټول لرو اوس موږ یو مصوبه حکومت ته لګو په غبانه بچنګار وسی سي ولې د پارلمان سره مشکل پیدا
امنیتي مسولین په داسې حال کې ولسی جرګې ته غوښتل سي و چې په دې ورسته کې په کابل کې امنیتي پیښو زور اخیسته دي فیروزه عزیزی آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس هم ورزو د نړۍ یوې تودې موضوع ته او هغه هم د امریکا ولسمشریزه ټاکنې. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دوه کاندیدان جو بایدن او ډونالد ترامپ د څلورو مهمو ایالتونو څخه د نویو رایو د شمیرو خپرېدو ته شیبې شمیري، چیرې چې چارواکي وایي لا هم رای شمیرنه دوام لري. بایدن په انتخاباتو کې د خپلې بریا وړاندوینه کړې خو د بریالیتوب اعلان یې نه دی کړی. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي، اجملان را سره په سټوډیو کې دی انصیب، د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو روستی او نوې خبرونه سدي.
لودین صاحب، د امریکا د ولسمشری له انتخاباتو څلور ورځې وروسته د شنبه پورې سهار وختي ای بایدن په اریزونا، نیوادا، جورجیا او پنسلوانیا کې تر خپل سیال ډونالد ترامپ یو څه مخکې و. په دې حالاتونو کې چارواکي د زرګونو رایو چې ډیرې د پوستې له لارې استول شوي سلو او د سخت شمار کار ته دوام ورکوي. اوسنی شمیر بایدن پر هغه لارې سیخ کړی چې باور دی 300 انتخاباتي کالج رای به خپل کړي. دا له 200 انتخاباتي کالج رایو چې ورته د بریا لپاره اړتیا ده ډیر دي. دا له 2000 میلادي کال را وروسته لومړی ځل دی چې امریکایي رای ورکوونکي د ولسمشری په انتخاباتو کې د ګټونکي کاندید اعلان ته دومره ډیر په تمه پاتې کیږي. سبب یې دا دی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې تر 30 میلیونو زیاتې رای ورکوونکو خپلې رای د پوستې له لارې استولې دي، چې هغه د نورو هغه رایو په مقایسه چې سملاسي ورکول کیږي شمارلی او تدقیقی وخت خواړي. په پنسلوانیا کې د شنبه پورې سهار د رایو نوې شمیرو ته تمه کیده. دغلته به بریالیتوب بایدن په قطعي توګه سرته راولي. د تازه شمیرو له مخې بایدن په دې ایالت کې 9000 رایې له خپل سیال مخکې دی او یوازې 4% رایې دغلته له شمیرلو پاتې دي، چې تمه کیږي د نن ورځې تر پایه پورې البته په ځایي وخت به دا رایې هم وشمیرل شي. بایدن تر دې مهال له ولسمشر ترامپ په ملي سطحه 4 میلیونه رایې مخکې دی. دا د ولسمشری په هغه انتخاباتو کې چې تر اوسه ډیموکرات یا جمهوري غوښتونکي کاندیدانو ګټلي، د عامه رایو له پلوه یو ریکارډ ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ بایدن خپل ملاتړو ته وینا کې خپل مشرتابه د عمل ماموریت وباله او وی ویل دا ښیي چې امریکایان خپل هیواد یو ځای کول غواړي نه ویشل.
We don't have a final declaration.
موږ تر اوسه پوری د بریا وروستي اعلان ته نه یو رسیدلی. خوشمیر روشانه او د قناعت وړ دی. موږ به د سیالي ګټو.
په داسې حال کې چې د رایو شمیرل دوام لري، بایدن پر امریکایانو ټینګار کړی چې آرام اوسي او زغم وکړي. ترامپ بیا پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ټینګار کړی چې رای ورکول د پراخو درغلیو او بې نظمیو سره مل و او په دې انتخاباتو کې یو لوی لار برخرای چې د پوستی لاري استول شوې دي. ترامپ په شمیر او استولونی وکیل دي. د نوموړي انتخاباتي کمپاین په څو ولایتونو کې د قانوني اقداماتو غوښ کړی چې د رایو شمیرل ودروي او یا چارواکي اړ کړی چې په دغه ایالتونو کې رای لسره وشمیري.
ډیر مننه اجملاندو چې د امریکا په انتخاباتو کې د نوو پرمختګونو په اړه معلومات راکول. په همدې انتخاباتو کې پاتکیګو په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو رای شمیرنه روانه ده، د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید اوسمهالي ولسمشر ډونالد ترامپ 2 ځلې خپل بریا اعلان کړي. هغه د نومبر په 15 نیټه له کوم شواهدو پرته اعلان وکړ چې د بریا د امریکا د خلکو په وړاندې یوې درغلۍ او د ډیموکرات ګوند فاسد ماشين غلا کړي ده. نوموړي ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې د پیسو، رسنیو او تخنیک تاریخي دخالت شوی. دا خبرې وروسته د لغوسې ډاکو ټویټونو کې هم راغلي. که څه هم د ولسمشر ترامپ ادعاګانې اند جمهوریت غوښتونکو د یو شمیر مهم غړو لخوا هم بې بنسټه ګڼل شوی او دوی ویلي چې ولسمشر ترامپ په خپلو دې خبرو سره د دغه هیواد په انتخاباتي سیستم د خلکو باور زیانمنوي. دوی د ولسمشر ترامپ پر دې خبرو نیوکه هم کړي. د بحثونو دا پوښتنه پورته کړي چې د امریکا په انتخاباتو کې درغلۍ څومره ممکنه ده او د مخنیوي لپاره یې کوم میکانیزم شته. دا موضوع د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې څېړلې چې جزئیات داوود جنبش وړاندې کوي.
د ولسمشر ترامپ اساسي شکایت د هغو رایو په اړه ده چې رای ورکوونکو مخامخ صندوقونو ته نه دی اچولي. میلیونونه رایې د پوځیانو، عامو وګړو، له هیواده بهر امریکایانو او یو شمیر زیاتو هغو کسانو لخوا چې د کورونا ویروس له ویرې له خپلو کورونو نه دي وتلي پوسته کې لیږل شوي دي. په امریکا کې ټاکنې د ایالتي قوانینو له مخې کیږي، نه د فدرال او مرکزي سیستم پر بنسټ. نو له همدې امله د انتخاباتو لپاره یو واحد شکل نشته او د ټاکنو په ورځ خلک یوازې جمهور رئیس ته رایه نه ورکوي، بلکې د کانګرس غړي او ایالتي شوراګانې هم ټاکي، چې همدغه سیمه ایز پارلمانونه بیا په محلونو کې د انتخاباتي مبارزو څرنګوالی غوره کوي. نو همدا سبب دی چې په امریکا کې د انتخاباتو لپاره هر ایالت کې د رای ورکونې څو طریقې په نظر کې نیول شوې دي. رای ورکونکي کولی شي په عنعنوي پوست، ایمیل یا حضوري ډول خپل رای وکاروي. همداراز هر ایالت د رای ورکونکو د ثبت طریقه او غیر حضوري رایو د لاسلیک څار په خپل کوي، نو په دې بنسټ بیلابیل عوامل کولی شي د ټاکنو پر پایلو اغیز وکړي. په نامخامخ رایو کې یو مهمه خبره دا ده چې رای باید د ټاکنو د ورځې له پای ته رسیدو وړاندې ورکړ شي، او د دې رای د ثابتېدو لپاره باید پوستي سند موجود وي. که رای د ټاکنو د ورځې تر پای ته رسیدو وړاندې ورکړ شوی وي، نو بیا ستونزه نه ده که ناوخته ټاکنیز مرکز ته ورسیږي او حساب شي، خو هرومرو شمیرنه ځنډوي. جمهور رئیس ټرمپ د نومبر په 15مه ادعا وکړه چې مشیګن ایالت کې انتخاباتي کارکونکو هغو څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې غوښتلې د ده په خبره تکراري رایې وشمیري، خو د ولسمشر ټاکنیزه ډله د حقوقي دعوا برخه کې پاتې راغله او قاضي مشیګن ایالت کې حکم وکړ چې د رای شمیرنې بهیر د درولو لپاره هیڅ ډول قانوني بنسټ نشته. د امریکا په ټاکنو کې نړیوال نظارت هم رول لري. د اروپا د همکاریو او امنیت ټولنې له دې وړاندې د امریکا په اتو انتخاباتو کې د څار دنده درلوده چې د 2013 کال منځ پړاویزو ټاکنو ته د څار یو موقت پلاوی هم استولی و. دغې ټولنې د همدې میلادي میاشتې په څلورمه اعلان وکړ سره له دې چې د رایو په انتقال کې بې نظمۍ او د کورونا ویروس له امله قانوني بې باورۍ او سیاسي ویش و، خو اوسني انتخابات سم ترسره شوي او پایلې یې پخې او باوري دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونې لري. د روسیې یو ډله پوځیان پاکستان ته تللي او هلته یې د هغه هیواد له پوځیانو سره ګډ تمرینات پیل کړي. د دغو تمریناتو ځای ځایګای لا مشخص شوی نه دی، خو چارواکي وایي هدف یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د تجربو شریکول دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان په دې اړه دغه معلومات راکړل.
د پاکستان فوج وایي چې د پاکستان او د روسیې د فوجانو ګډ تمرینونه پیل شوي دي چې دا به دوه هفتې دا دوام کوي. او د پاکستان د فوج په یو بیانیه کې دا ویل شوي دي چې د دې ګډو تمرینونو هغه یو هدف او مقصد چې دی هغه د ترهګرۍ په ضد چې کوم د یو بل د دواړو تجربې دي هغه به یو بل سره شریکوي. د پاکستان فوج بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د نورو تجربو سره سره به په دې کې د یرغمل نیولو خلکو د غی د آزادولو هغه به هم دوی ګډ تمرینونه کوي. د پاکستان او روسیې د فوجانو مابین اوس دغه تمرینونه هر کال کیږي، یو وار پاکستان کې، دویم وار روسیه کې. او دا ګډ تمرینونه دا په 2014 کې اول ځل شوی چې په پاکستان کې شوی، او دا چې کله د امریکای او د پاکستان تعلقات لکه د افغانستان په مسله باندې خراب وو، پاکستان بیا روسیې ته نږدې شوی، اړیکو کې خواله راغلی، او دغه فوجي همکاري هم شروع شوی د پاکستان او روسیې ترمنځ. د فوج بیانیه کې دا نه دی ویل شوی چې څومره د تعداد کې د روسیې فوجان د دې تمرینونو لپاره راغلي دي او دا په کم ځکه د زی خبره هم نه ده شوی. خو د نه وړاندې په روسیه کې هم شوی دي او پاکستان فوج دا وی چې دغه تمرینونو د روسیې او د پاکستان بنیادی مقصد چې وي هغه د ترهګرۍ په ضد چې کوم تجربې دي هغه یو بل سره شریکوي.
و سمستاسی یو شمیر اسمسونه. عبدالعزیز غالب د هلمند لیکلی وای خدای دې امریکایي عسكر زموږ له هواد نه وباسي چې سول راشي. د پکتیا د سمکنیونه سمی الله حلیمی تندر لیکلی وای حکومت دې په مرکز کابل کې د غلو مخه په کلکه ونیسي او کچيري د غلو مخه وننی ول شي وضعیت نور هم خرابيږي. همدې اوریدونکو بل ځای کې لیکلی وای وچه ډوډۍ خرو خو کاش کې سول راشي. یو بل اوریدونکو تازه خان سمسور لیکلی وای د امریکایانو ولسمشر به افغانستان ته کومه خاصه ګټه ونه رسوي. شپګنیمه بجې شوې دغه خبری مجله همدلته پای ته رسیدي. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ سپسړی مشي.